تر مشي ګرانو کتونکو او اوریدونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوا ٹی وی یو ساته خبری خبرونه کې تاسو ته هر کلی وایو زه مهوش چلی
او زه اشفاق مومن
تر منو کتونکو او اوریدونکو نن د جمعې ورځ کال 2013 د اکتوبر د میاشتې 12 نیټه ده وخت شوی په اسلام آباد کې د شپې 10 بجې کابل کې د نهه نیمې او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د غرمې یوه بجه ده یو شمېر رپورټونه لرو په دې ساعته خبري خبرونه کې اول غوښ شي د مهمو خبرونو سرټکو ته
پاکستان کې د پښتون تحفظ مومنټ فعال غړي او د غیر دولتي ادارې اویر ګرلز مشر ګلالی اسماعیل د اسلام آباد په نړیوال ایئرپورټ باندې د نیول کېدو اته ساعته وروسته خوشې کړی شو
او امریکا وای آئی ایم ایف لخوا پاکستان ته ورکوونکي قرض ته د نږدې څخه کتنه کوي او دا چې د چین د حد نه زیات قرضونه د دغه هیواد اقتصادي چیلنجونه سیوا کړي دي
او واشنگتن پوسټ ورځپاڼه وایي چې د ترکی چارواکو امریکایي چارواکو ته هغه معلومات ورکړي چې څنګه د سعودي عرب خبریال جمال خاشقجي په ترکی کې د سعودي په قونسلګرۍ کې د وخلو ټکولو وروسته وژل شوی دی
قدرمنو کتونکو او اوریدونکو یو شمیر نور رپورټونه هم لرو وار په وار به وړاندې کوو تاسو موږ دا وخت د ډیوا په فیسبوک پاڼه وی او ای ډیوا باندې هم نیخ پنې حرکتي شه موږ سره اوسه
گرانو قدر مردونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو یو ساته خبری خبرونه تنیخ پنی غد واشنگتن ڈی سی نه واګی د اگست په 12 نیټه باندې په ثوابی کې د پښتون تحفظ مومنټ د جلسې په محل دغل تکي یو شمیر مشرانو پر ضد وینا کونکو پر ضد مقدمه جوړ کړی شوی وي په دغه کې یو د پښتون تحفظ مومنټ په اعلی غړي او د اویر ګرلز په نوم باندې د پښتنو په سیمو کې د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکې ګلالۍ اسماعیل هم وه او هغه نن د اسلام آباد په هوایي ډګر باندې ونیوی شوه او د نیوو وروستو اته ساعته وروستو په عارضي ضمانت باندې خوشې کړی شوه د دې څخه څه پوښتنې شوي دي نو د دغې ځوابونه ګلالۍ اسماعیل څو شېبې وړاندې زموږ همکار وکیل خان ته کړي دي نو راځئ چې ته وګورو شو
بیل بیفور اریسٹ کا بیل بیفور اریسٹ اپلائی کوم دا چې کوم د دې هراسمنت مقصد چې هم د نو غاده کا یو وو د اف ای خپل رویه خو ما سره نیوټرل وا
دغه می پښتنه وجه دغه پښتنو کې چې کله تاسو اتو ساتو پورې غی سره تاسو نه خپل پښتنه کولی په دغه کې په تاسو باندې کوم فشار یا پریشر خو نو اچول شي
نه دا غوې چې کوم فعالیت فعالیت نو ما معلومه چې زمانو ولې او ایڈریس کنټرول لیست باندې زمانو ولې دا هغه ته په پته لګیدل چې هم د سهار اتو بجو نه واخلې تر 5 بجو پورې د اف ای په حرکت کې هم او هغه ته په تقریبا یولس بجو خاوسا کې یا د یولس دولس بجو خاوسا کې ورته معلومه شوله چې زما نوم ځکه په ایگزیټ کنټرول لیست کې ټول شوی دی چې د پښتون تحفظ موومنټ د پاره یا د پښتون تحفظ موومنټ کې تاثیر کړو خو دا د دې اف آی آر هم ډېر وخت شو او خو د دې نوم ما دا معلومات نه مو کړل ما کوشش وکړ چې معلومات یې وکړل چې دا نوم په ټول شوی دی د ایگزیټ کنټرول لیست باندې خو ما ته صرف دا ویل شي چې موږ څخه صرف ستا د ویژوال نو چونکه زه د پښتون تاسو موومنټ هغه کې زس عہدیدار نه د دې موومنټ زه صرف زته نیم یو څو ځای پروټیکټ کې نیسا غوښتل تر څو ما د انساني حقوق د پاره ما ته د انساني حقوق د پاره څنګه مې دا هم اواز چې کوم د هیمه دای څه پاره او د څه وجه باندې ما د پښتون تاسو موومنټ کوم د سپورټ کړي باندې پتا د بچي او چت کړي دي نو دا غي د اواز بندول د پاره اوازونه خاموش کول کوشش کوي نو په دا تور کې چې پاکستان ریاست دې تم کې بلیک لیست کې د ډی ایف او ایف ای ٹی ایف په لیست بلیک لیست کې شامل دوه والے دي د پاکستان باندې نړیواله توګه باندې دا الزام لګیږي چې دهشتګردي سپورټ کوي پروموټ کوي او په یو داسې په داسې وخت کې جمهوری اوازونو لپاره لارې بندول د شهري اوازونو لپاره د سټیټمنټ لپاره لارې بندول او ریاست ځان باندې دا ثبوت ورکړي ځان باندې دا دعوه ورکړي مونږ د اوازونو نه یې کو مونږ چې کله خلک اواز ورته مونږ د هغه اواز نه چتې جو خو دا هربي اواز او چې دا اواز مونږ کمو دي نه شي دا بولټه دا اواز زیاتې دا ریاست خپل بنن کتلی چې کله هغه ما باندې لاس اچول کوشش وکړي په ریاست کې واغستلم نو اف ای ای دفتر ته هم که د وومن ډیموکراټک فرنٹ خوځوي هغه هم ټول راغلي به ورته او د پښتون تحفظ موومنټ غړي هغه هم ټول تر ناس او په سوشل میډیا باندې هم یو غټ فشار جوړ کړل شو نو دا خو زموږ आवाज ولټا مضبوطي کې دي سره چې کوم تحریک دای کوشش کوي چې دا تحریک کمزور کړي نو دای چې کمزور کول د بار کوم هر به استعمال غول د زموږ په خپل فائدې کې شو تحریک ورسره لا مضبوط شي خلک ورسره لا راوځي او ممکن نور متفق او اتحاد دې سره زیاتیږي دا صرف په ما باندې دا زد نه غړم چې دا ځان انډیویډوال په ما باندې فشار چولو کوشش کړل شو دی دا به تحریک باندې فشار چولو کوشش کړل شو دی دا په پښتنو باندې چې کوم سیویک وایسز دی ډیموکراټیک وایسز دی هغه باندې د فشار چولو کولو کوشش کړ دی یو پیغام ریاست ورکول غواړي چې کبه دې مولې کې تاسو आवाज جو توي نو مونږه با تاسو ته کله یو باندې ګورو او کله بدر بد اور مونږه به تاسو څنګه مونږ به کومنګ په دې خبر باندې نه یو مونږ به کلک ولاړیو زه نن که زه ماته دا انټرم سختي ضمانت مې راوسه نو د دې دا د هغه خلکو په جوان دي مې راوسه لاي چې وستان په جوان دي مې راوسه چې ستل شي که زه بند هم مونږ که زه په کست کوم کما څه موبایل نو ما خبر نه شو کولای خو هغه نو ټول خلک زما आवाज جوړ شو نو ټول خلک زما आवाज جوړ شو د وومن د आवाज جوړ دا आवाज اوچت کو دا به زمونږ आवाजونه بدی سره لا زیاتیږي او موږ له پکار هم دي چې موږ خپل आवाज بالکل هم درې دوله ته پرې نه کړو دا زما باره کې نه زه خو شخصي ضمانت باندې راځم خو نن به صوبای کې نور نه خلک چې تا بل فور ارست کړو وا هغه نه خلک نن به صوبای کې گرفتار کړل شي
صحیح تاسو ویل چې د بشري حقوقو فعال د خزو د پاره د خزو حق تاسو پورته کړی دغه شانتي د ازر ګلز د تنظیم مشري هم کوي ګلالې اسماعیل بي تاسو د خدماتو تاسو د کارونو ټول پښتانه خبر دي خو د دې کې کدا خبر وو چې د سوشل میډیا ذکر تاسو په خصوصي توګه باندې کوي چې سوشل میډیا باندې تاسو د پاره غږ پورته شو دغه شانتي امنيستي انټرنیشنل یعنی د بخر نړیوال تنظیم هغه هم تاسو د پاره غږ پورته کړی دغه شانتي په سملاسي ډول د خوشی کړی شي څنګه د سوشل میډیا او د امنيستي انټرنیشنل د غږ پورته کېدل تاسو لپاره د تاسو په شخصي ضمانت باندې خوشی کېدلو کې ضرور لوبولي یا تاسو کداغه لګې زموږ ورته کولی کوم کوته وایي چې آیا د دغه پکې ضرور شته چې تاسو په سوشل میډیا لپاره باندې تاسو لپاره کوم غږ پورته شو
د بالکل دوه ادارې څنګه دي هغه ډېر خپل کردار ادا کړی او خو تحریک افغانستان خپل کردار ادا کړ. یو وومن د فرنٹ چې کوم د ښځو سیاسي محاذ دی هغې ډېر کردار نن ولوکو چې هغه یو پوره تحریک اواز اوچت کړي. د دې نه علاوه امنیسټي انټرنیشنل هم اواز اوچت کړ او د امنیسټي انټرنیشنل علاوه هم په مختلف فارمز باندې دا اواز اوچت کړل شو. زه ډېر شکر گزارم د امنیسټي انټرنیشنل هم زه ډېر شکریا ادا کوم د وومن فرنٹ هم او د سوشل میډیا اکټیویسټ هم چې هغه د اواز پورته کړو او دا د دې دریو واړو چې کوم ادارې او تحریک دي د دې دریو واړو د اواز په وجه اواز چې تور په وجه باندې دا شخصي زما منظور کړل شو. ځکه چې ریاست ته دا معلومه شولا چې مونږ کبه لاسو دا سنتر کې پاکستان باندې نو هغه به یو بیک پالیسی انټرنیشنل سره باندې به پاکستان لا بدنامیږي. دې سره به پاکستان چې کوم آلریډي یو امیج جوړ دی چې دلته سټیزنز ته آواز اوچتولو اجازت نشته نو هغه امیج به د دې لا مضبوطی کړي. نو همدا یو انټرنیشنل او د سوشل میډیا یو انټرنیشنل پریشر چې کوم جوړ شنه دا دې مجبور ماته شخصي ضمانت باندې کم از کم رها کړل شم. خو سم یو لون سفر پاتې دی دا صرف یو انټرم ریلیف دی. ماته به سم ضمانت به اپلای کولی بیل بیفور اریسٹ ته به اپلای کولی ماته او دا غي نه پس به پتې کیږي چې کیس کم ترته دي.
صحیح دا غي نه پس به معلومی کی چې جی
زما پاسپورت د اف ای ای په قبضه کې دی. زما نوم په ایگزیکټ کنټرول کې کېټول شوی دی. د دې مطلب دا دی چې زه د پاکستان نه بهر سفر نه شم کولای او زما کوم خلک پیژنې هغوی ته دا پته ده چې زه اکثر د پاکستان نه بهر د ډېر سفر کوم. زه پاکستان کې د نن د بشري حقوقو د پاره آواز اوچتوم او ما زه پاکستان نه بهر هم د بشري حقوقو د پاره هر وخت آواز اوچتوم. د مختلفو ادارو سره د تعلق ساتم آواز اوچتوم. نو دا یو کوشش کړل شوی دی د پښتنو آواز د پاکستان کې میډیا ته اجازه نه چې کول کی په دې خبرو کې او پښتانه دا سي دومره وس لري او دومره تکړه دي چې هغه بهر ملکونو کې کینی پاسي آواز اچته نو هغه نوم په ایزت کنټرول لیست باندې چې د پښتنو آواز د پاکستان نه په لړ کې د دې انټرنیشنل میډیا کې ورم جاتی کی کده هغه شانت خلک چې کوم بهر دي او د بشري حقوقو آواز اچته پاکستان کې بند کی. یو خو دا انسانی حقوقو خلاف خبر دا خو جب دا موبیلیٹی دار انسان بنیادی حق دے تو ما ویزا پاسپورٹ لرم زر ما تا ویزا ملاوی کی دا سما حق دے جزا لارا شان خو ریاست پر زور بانوی چنن تا بانا کتا کمپل تناس تے تا کتا بار لارا شان تا دن حقوق پارا بازی چنن تا سر خود مول کی زر زیادتی جی زکا ما با پاکستان بار بشری حقوق لاواز جر کر دا رائن با وجہ مانے مکم ریکگنیشن چو دے زمان دارتم اوارز ما تا ملاوی چو دی نوم دا پاکستان نوم گفت شو دے ہم پاکستان تا بخل کو خکت لی جی.
صحیح تاسو خپل خبره جاری وساتئ خپل خبره ختمه کړو. په
کوم
کې راځه کوم زبر هم کومه کوم جابر دي هم کومه کوم جابر تاسو وایي دا ګلال اسماعیل بي پتلو تلو کې تاسو چې کوم ولیدونکو ولیدونکو دا وخت تاسو ګوري تاسو چې کوم کم پروسی نه تاسو تر سي نه پاتو ساتو پوری د اف ای ای لخوا ختنه پختنه تاسو نه وشول پتلو تلو کې تاسو پیغام بس پختنو ته په خصوصي توګه
دا اټیلنټ په حراست کې ځکه نه صرف لکه ځنه مونږ بلکې زمونږ غټول ملګري سرم التا د فایې دفتر تر اغلی و هغه هم لکه په حراست کې دا څنګه دوی څنګه لکه په حراست کې خپل باندې هم ډېر سخت وخت وو په تحریکونو کې دا راځي مونږ چې کوم وخت ورته کړی دی د امن حق هغه ډېر معمولي خبره ښکاري. امن یو ډېر خولي ښکاري ازادي امن خولي ټکی دی اور مونږ چې د خپل خبرې باندې خبره کوو نو په دې ریاست کې داسې ایلیمنټس دي چې هغه باندې د بدر ښکاریږي او زمونږ به आवाज اچتای نو از د فریډم داز نوټ کم فری د فرام ټو فرام آی ریسپیک د چیلنج د دې نه خبر نه انتظار کوم چې ما به څه کړم مو څه کړل شي چې دا خبره نه مانم چې زما خاموشه کړل شم زه د خاموشۍ نه انکار کوم او زما خپل ټول اوریدونکو کوم دا پیغام دی مونږ به نه یریږو مونږ به نه خاموشه کیږو مونږ به لا تکړه کیږو مونږ به لا زور سره خپل غږ پورته کوو مونږ به دومره تیز خپل غږ پورته کوو چې کله خپل غوږونه هم پری نو بیا به زموږ آوازونه د غوږونو خپل آواز
صحیح خپل حق لپاره به غږ پورته کوي. ګلالې اسماعیل بیبي تاسو ډیره مننه کوم تاسو ستړي هم راغلي او د راتلو سره سم په اسلام آباد کې دغه پیښې وروسته بیا هم تاسو مونږ ته وخت راکو مونږ سره خبرې ترې وکړې او زموږ اوریدونکو ته مخامخ شنو ډیره مننه کوم تاسو یو جهان مننه.
گرانو کتونکو او اوریدونکو وایس اف امریکا ڈیوا ٹی وی یو ساته خبری خبرونه دا وخت د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري او د ڈیوا په فیسبوک باندې وی او ڈیوا باندې هم تاسو موږ نیخ پنی غکتی شه تاسو د ګلاله اسماعیل خبرې ترې وری دي د ګلاله اسماعیل نیولو په حق باندې سیاسی غیر سیاسی او د ترڅنګ د مدني ټولنو فعالینو سخت خبرګون خوتل دي او دا ګامې سخت غندل دي په دې باندې د ډیوا خبریا الحمد الله یو رپورت تاسو ته باندې کوي
زمونږ په معاشره کې اسې هم کوم خزا آواز اوچته یا ډېر ښه نه ګڼل کېږي یا بد ګڼل کېږي او بیا چې ښځه د انتها پسندې خلاف آواز اوچته نو هغې د باره کار کول ډېر ګرانی ما سر هم داسې شوي دی چې خلک بدر باندې ځکه چې زه د انتها پسندې خلاف آواز اوچتم زه دا یقین ساتم چې دا وطن د هر مذهب د خلکو دی.
ګلاله اسماعیل په پښتونخوا کې د زنانو ماشومانو او انساني حقوقو د کارکونکو زنانو د قطار په اولنی شمیر کې ده. د جمعې په سهار د لندن نه د واپسې ورستو په اسلام آباد هوایي ډګر د کامی تحقیقاتي ادارې لخوا د هغې د نیولو په پیښه په سوشل میډیا او هم په ځانګړې توګه مدني فعالانو په خپل غبرګون کې دا د هیواد دننه د انساني حقوقو د فعالانو لپاره د راکمیدونکو آزادو د څرګندونې تازه پیښه ګڼلې ده. که څه هم لا تر اوسه ایف آی اے د هغې د نیولو علت نه دی ښودلی خو په سوشل میډیا د نوموړي د خبرو په یو کلپ کې ویل شوي چې د هغې نوم په ای سی ایل کې اچول شوی دی او په هغې د پی ټی ایم د ثوابې په جلسه کې د برخه اغستو په تور ایف آی آر هم شوی. د اے این پی غړي بشرا گوهر وایي د ګلاله اسماعیل نیول د حکومت لخوا د بشري پالانو په اړه د زغم کمی ښایي.
زه تپوس کوم چې دا ولې چې د بشري حقوق ته پاره سو کواز او چتای اغه سره نن دا کار ولې کیږي او زه دا هم تپوس کول غواړم چې دا چا هم کړی دي چې راو انوار ولې په ای سی ایل نه ده راو انوار ولې نه نیسل کیږي یا خادم رسوي چې ار رز ججانو ته هم ټریټس ورکي ار چا ته ټریټس ورکي دی سیستم ته ټریټس ورکي جمهوریت خلاف راوزی او اغه ته سنوي لیکيږي نو چې څوک د حق خبره کوي اغه سره داسې ولي کیږي.
ګلاله اسماعیل د 1400 کال په عمر کې د اویل ګرلز یا د بیدارو جنکو په نوم د یو تنظیم جوړولو ابتدا کړې و. جمهوریت انساني حقوق د وړکوالي ودونه او د ماشومان او جنکو د تعلیم په مسله د دې ادارې د کارکولو داوی کړی دی. په کال 2014 کې انټرنیشنل هیومنست ایوارډ او په کال 2015 کې د دولت مشترکه یوت ایوارڈ هم ګلاله اسماعیل ته ورکړی شو. په وروستیو کې ګلاله اسماعیل د پښتون تحفظ موومنټ په جلسو او احتجاجونو کې نه یوازې برخه اغستې بلکې په سوشل میډیا هم د خپلو لیکونو د وجې د یاد تنظیم په ملاتړو کې حسابېږي. د هغې نوم په هغه ایف آی آر کې و چې د پی ټی ایم د ثوابې په جلسه کې په ریاست مخالفه ویناو تورنو کسانو باندې شو. د یاد تنظیم یو بل پاله غړی سنای اجاز وایي
چې دا د دې ز په هر تور یو بشری حقوقونو باندې کار کوونکي به حیثیت یو کام پرسته به حیثیت یو پښتنه زده دي غندنه کوم چې دی هغه خلک خو سوال جواب لا نه پورته کوي نه وشته نه انکوایری لا ډیټین کوي چې کوم خلک انسانانو ته زیان رسي خو هغه خلک پورته کوي چې کوم د انسانانو د حقوقو خبره کوي.
د دې ترڅنګ په سوشل میډیا هم د مدني ټولنې او انساني حقوقو پالان د ګلاله اسماعیل په نیولو دوامدار غبرګون ښایي. د خپل همکار ارشد ممن سره حمید الله وی او ډیو نیوز په خبر.
تاسو موږ په ټولنیزو ویبپاڼو هم سره لای شئ فیسبوک پی او ای ډیوا ټوئیټر @ وی او ای ډیوا انستګرام پی او ای ډیوا او په یوټیوب وی او ای ډیوا نیوز.
د اگست په 12مه صوابۍ کې د شوی د پښتون تحفظ مومنټ جلسې په محل وینا کوونکي او هغه مشران چې دغه جلسې ته سټیج ته ورختلي وو په هغه باندې هم مقدمه درج کړې شوې وي چې پکې د یو عمر نوي کال یادېږي لس کم سل کاله دغه سټیج ته ورغلی وو هغه هم نیول شوی دي او دغه نه کسان چې کوم ورسره نور نیول شوی دي په دغه باندې د ډیور ډیو خبریال ریاض حسین نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
د پاکستان په مرکزی ښار اسلام آباد کې د سوابې ضلع سره تعلق لرونکي ګلالی اسماعیل د گرفتاری وروسته په سوابې ضلع کې هم د پولیس لخوا د پی ټی ایم نه غړي گرفتار کړی شوی دی. د سوابې ضلع د سیشن عدالت جج اجاز اوان د نه کسانو د بی بی ای درخواست رد کړی دی او دوی جیل ته لیږلی دی. ځایی پولیس هم د دې تصدیق کړی دی. د سوابې ضلع نه د گرفتاری په وخت د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي لیاقت علي د ټلیفون د لارې و سره د خبرو په محل د نه کسانو د گرفتاری تصدیق وکړو. روان کال د خیبر پختونخوا په سوابې ګراوند کې د اگست په 12مه نیټه د پختون ژغورنې غورځنګ یو جلسه شوی وه چې ورته د پی ټی ایم مشر منظور پښتین هم خطاب کړی وو. په 12مه نیټه د سوابې پولیس مرکز کې د ایس ایچ او قمر زمان خان په مدیت کې د 19 کسانو په ضد مقدمه درج کړی شوی وه او دا تور یې لګولی وو چې د پی ټی ایم غړو او مشرانو د ریاست او ریاستي ادارو په ضد خبرې کړې دي او د خلکو د جذباتو د راپارولو هڅې کولې. لیاقت یوسف زیوایی هغوی په دغه جلسه کې د خپلو حقونو خبره کړې وه. په گرفتار کړی شوي کسانو کې یو د ځواکونو ریټایرډ کرنل هدایت الله خان نه علاوه ډاکټر مشتاق او ډاکټر جسیم هم شامل دي. په دې مقدمه کې په مجموعي توګه 19 کسان نامزد کړي شوي وو چې پکې د پی ټی ایم مشر منظور پښتین او د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ او علي وزیر په ضد هم مقدمه درج کړې شوې وه. د دې وړاندې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو په ضد په کراچۍ او بلوچستان کې هم مقدمې درج کړې شوې وي، خو په لومړي ځل په سوابې ضلع کې د درج مقدمې وروسته گرفتاری په عمل کې راغلې ده. په دې حقله د های کورټ وکیل اکبر هوتی وایي په داسې قسمه مقدمو کې زیاتره د انصاف تقاضي نه پوره کیږي چې له وجې په عدالتونو د خلکو اعتماد ختمیږي.
انسانانو د جیل تر تلو خطرینو په هغه صورت کې داسې قسمه ضمانت ورکړی کیږي چې هغوی سره کوم داسې مضبوط وجوهات دي د اف آی آر د لارې یا انډیپینډنټ ویټنسز وو کنو داسې قسمه اف آی آر چې هغه په حقانیتۍ په بنیادي یا د شک په بنیادي خلکو د عدالتونو نه کمندنو اعتماد اوچتېږي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د ملک په غټو او وړو ښارونو کې جلسې کړې دي او دوی په خپلو جلسو کې په خیبر پښتونخوا کې د ماینونو د پاکولو د بې درکه کسانو د راښکار کولو په چک پوسټو د نرمې د بدمنې د پیښو وروستو د غیر اعلانیا کرپیو لګولو او د نقیب الله مسعود په کیس کې د انصاف غوښتنې کوي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان.
کدر منو کتن کو او اردن کو وائس اف امریکا ڈیوا ٹی وی او ساتا خبری خبرونه واشنگتن ڈی سی سٹوڈیوز نا نیخ پنی غدوام لري. وړاندې کو یو بل رپورٹ په غربی ملکونو کې یو کال وړاندې د می ټو په نوم یو تحریک شروع شوی وو او په کې هغه ښځې چې د کار په ځای کې د جنسي تیرو سره مخ شوی وو هغه مخې ته راغلی وو. اوس په هندوستان او پاکستان کې هم دا تحریک شروع شوی او د هندوستان د فلمی صنعت بالی ووډ یو شمیر لوی نمونه غټ نمونه چې دی هغه مخې ته راغلي چې په هغوی هم تورونه لګول شوي، خو په پاکستان کې بیا د تحریک دومره زور نه دی موندلی. یو تفصیلی رپورٹ په دریو خبریال مدثر شان اورو.
می ټو موومنټ یا زهم تحریک د غربي هیوادونو هاغو زنانو نارینو قریبا کال وړاندې شروع کړو کوم چې د کار ځای کې زنانو سره د جنسي تیری مخالفو او دغه تحریک کې ډیرو زنانو خپلې کیسې وکړې کوم چې په سناسر ډول د خپلو افسرانو یا د کار ځای کې نورو ملګرو د جنسي تیری ښکار شوې وي. دغه تحریک اوس هند او پاکستان ته هم را رسیدلې ده او ټولنیزو مطبوعاتو کې یو شمیر زنانه لګیا دي په هاغو نارینو تورونه لګی کوم چې دای سره د جنسي تیری کوشش کړو. او په دې حق چې ډیوا د یوې فعال میرمن سنا اجازه نه تپوسو کو پښتني ټولنه کې بد داسې قسمه پیښو صورت حال وي نو غبای
دلتا په غټ تعداد کې دی وخت کې په سوشل میډیا باندې او په ژوند کې عام طور هم د خزو د کار په ځای کې په یونیورسيټو کې د مزدورۍ په ځای کې مختلف په هسپتالونو کې ځای په ځای د خزو سره داسې قسمه حراسایي کیږي. زمونږ خلکو ته د بده مرغه دا حراسایي ښکاري نه چې څوک تا تنګي تا ته ان اپروپریټ بد خبرو یا غلط یا ګنده میسجز کوي یا ولګر میسجز کوي.
زیاتې د عامو خلکو دا خیال دی چې ګینی جسمانی جنسی زیاتې چې چا سره وشي نو هغه د قانون لاندې راځي او نور داسې افعال یعنی چا ته اشاره کول، غلط پیغام ورکول یا د خپل عہدې غلط استعمال جنسی تیری کې ناراضي، نو ځکه اکثره زنانه غلې پاتې شي او د قانون مدد نه اخلي. خو د پېښور های کورټ یو وکیل ایاز خان اډوکیټ وای د داسې قسمه جرایمو د مخنیوي لپاره قانون 2010 کې جوړ شوی دی، خو استفاده کوونکو شمیره یې ډیره لږه ده.
تقریباً 7-8 فیمیل راغلی دی اور ہی کمپلینٹ فائل کرے دے فور کمپلینٹس دا سی جی بھائی کی کنویکشن شوے دے یا آئی کی برادا چلے چی انفارچونیٹلی یا پریشر راشی ڈیولپ شی ول چاغلے ہائی افسر ہائی ہائی پوسٹ نو بھائی ناسی چکل منگا پریزیڈنٹ تے دے خلاف اپیل کی لاڑشی ون دا پریزیڈنٹ کی اکثر چلے کمپرومائز پکی شوے دے.
زیاتی زما ہم دی وی موکل پ شکایت چ پ پیشہ ڈاکٹر ردا او داغی افسر تے سزا واورول شو خو اخر کی رو غ جوڑو شو او افسر د سزا نه بچ شو. د غر سنا اجازه وای نه اواز قانون کی ب بدلون پ کار وی او ریاست ب پ کی خپل قوت چي بلکی ٹولن ہم باید داس قسم جرمونو خلاف ادریگی
کمنگ دا پیخبر یونیورسٹی دا ہراسمنٹ کیسز را واخلو نو دا سوسائٹی سپورٹ پکی نشتا دا سی کیسز کی بل قانون چی کم دے قانون تمرا طاقتور نه دی او د دې د امپلیمنٹیشن پروسیجرز چې کوم دی هغه پراپر سکیم چې ستوي چې دا جوړ شي په دې طریقه باندې کسانو ته سزا ملاويږي هغه هغه شانته طاقتور نه دی.
او وای می ټو یا ز تحریک هم هر څوک پاکستان کې لا دوم رخپی نه دی مضبوطی کړي، خو امکان دا دی چې نوموړي خلک د دې تحریک برخه شي او څنګه چې غربي هیوادونو کې د جنسي تیری کوونکو طاقتور تنان راخکاره شول دلته به هم دغه شان مجرمان را سرګن کړي شي. مدثر شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیوا، پیخبر.
گرانو قدر مردن کو سم یو رپورٹ استبل لاندی کو دا سعودی عربستان سر تعلق لرون کے جمال حشقجی چے دا نڑیوالو مدبواتو لپارای لیکل کول څورز وړاندې د خپل تحفظ په خاطر باندې د ترکی سفر وکړ او په ترکی کې د نوموړي وجل کېدو راپورونه په میډیا باندې خپاره شول. نو د ترکی د چارواکو لخوا ویل شول چې دی پوره په یقین سره وایي چې دغه خاشقجی د سعودي عربستان په کنسولګری کې وجل شوی دی. او نن د امریکا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې هم ویلي دي چې دوی ته کلک او مضبوط شواهد د ترکی حکومت لخوا ورکړی شوی دی چې ګنی نوموړی تن د سعودي عربستان په کنسولګری کې په ترکی کې وجل شوی دی، خو سعودي عربستان دغه راپور رد کړی دی. نور تفصیل تاسو ته په دغه باندې زموږ همکار ماهو جلیل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د ترکی په استنبول ښار کې د سعودي خبریال جمال خاشقجی بي درکې ته د یوې اونۍ نه زیات وخت تیرېدو باوجود د هغه هیڅ پته نه ده لګېدلې. جمال خاشقجی په امریکا کې د خود ساخته جراوتنې ژوند تیرولو او د امریکا وتلې ورځپاڼې واشنگټن پوسټ لپاره یې لیکل هم کول. د امریکا واشنگټن پوسټ اخبار تر مخه د ترکیې حکومت امریکایي چارواکو ته ویلي دوی سره داسې آډیو او ویډیو ثبوتونه موجود دي چې ښایي خبریال جمال خاشقجی په استنبول کې سعودي کونسلګری کې دننه وژلې شوی او بیا یې وجود ټوټې ټوټې کړی شوی. چارواکو تر مخه په کونسلګری کې دننه ریکارډ شوی معلوماتو تر مخه د اکتوبر په 2 نیټه چې کله خاشقجی ضروري دستاویزاتو ترلاسه کولو لپاره سعودي کونسلګری ته ورغلو نو د سعودي امنیتي محافظانو لخوا ونیول شو. سرچینو واشنگټن پوسټ اخبار ته ویلي چې د غربي استخباراتي جنسي لخوا ورته معلومات ورکړی شوی چې ثبوتونه ښایي په کونسلګری دننه په چا د حمله او بیا د ځان بچ کولو هڅه شوې ده. سرچینو تر مخه د هغه وخت ثبوتونه هم شته کله چې خاشقجی وژل شو. پا په کونسلګری د نن ریکارډ شوی اډیو پاړه معلومات لرونکي یو تن د پیژندګلو پټ ساتلو په شرط ویلي چې ریکارډ شوی اوازونو کې اوریدل کیږي چې خاشقجی نه په عربی ژبه کې تفتیش کیږي، تشدد پی کیږي او بیا اوجل شو. یو بل تن چې په کونسلګری کې د نن ریکارډ شوی اوازونو پاړه ورسره معلومات وو ویلي چې په اډیو کې د خاشقجی سره وهل ټکولو اوازونه واضح دي. داسې ثبوتونو موجودګي سره دا واضح شوه چې ولې د ترکیې چارواکو فورن په سعودي تور ولګو چې خاشقجی یې وژلی دی. خو د ترکیې چارواکي د دې ثبوتونو د خپرولو په اندېښمن دي او ویره لري چې دا به په ډاګه شي چې ترکیې څنګه په خپل هیواد کې په بهرني ادارو باندې جاسوسي کوي. واشنگتن پوسټ اخبار نور لیکي دا واضح نه ده آیا امریکایي چارواکو دا آډیو یا ویډیو ریکارډنګز کتلی یا اوریدلی دي، خو د ترکیې چارواکو په دې کې موجود معلومات امریکا سره شریک کړي دي. سعودي چارواکو د خاشقجی په بيدرکې کې لاس لرلو څخه انکار کړی او ویلي دي کونسلګری ته راتلو لږ وخت وروسته دی واپس تللی وو. رایټر خبري ایجنسی ویلي چې د سعودي عرب نه یو وفد ترکیې ته رسیدلی چې د سعودي خبریال بيدرکې پړه د ګډو پلټنو کې برخه واخلي. د دې ګډو پلټنو خواست د سعودي لخوا شوی وو. د ترکی حکومتي خبري ایجنسی اناډولو نیوز ایجنسی ویلي دا وفد به د ترکی حکومتي چارواکو سره هم خبرې ترې کوي. د ترکی صدر اردوان ویلي دي چې ترکی به د خاشقجی په بيدرکې غلې نه پاتې کیږي او په استنبول کې د سعودي کونسلګری په چارواکو یې غږ کړی دی چې دا دې ثابت کړي چې خاشقجی د کونسلګری نه بهر وتی وو. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د خاشقجی شکمن وژنه یو ناوړه پیښه بللې، خو په دې اړه یې په چا تور نه دی لګولی. صدر ټرمپ د امریکا فاکس ټلویزیون سره خبرو په وخت ویلي په ترکیې کې د امریکا پلټنه کوونکي موجود دي، څوک چې په ګډه سعودي او ترکیې چارواکو سره کار کوي. د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نه وایس آف امریکا ڈیوا ٹی وی یو ساته خبری خبرونه تاسو دا وخت نیخ پنی غا ګوره او اوره. په ترکی کې د هغه امریکایي پادری مقدمه یو ور بیا شروع شوې ده چې له عمله یې د ترکی او امریکا ترمنځ اړیکې د تاوتریخوالي ښکار شوې دي او داسې امکانات دي چې د پادری تبه اجازه ورکړي شي چې امریکا ته ستون شي. تفصیلي رپورت په زموږ همکار مجاهد جواد ناورو.
په ترکیه کې د هغه امریکایي پادری یا راهب محکمه نن د جمعې په ورځ بیا له سره پیل شوې د کوم لامل چې د انقره او واشنگتن ترمنځ ډیپلوماټیکې لانجې رامنځته شوې دي. داسې اوازې دي چې ترکیه ښایي پادری انډریو برونسن ته اجازه ورکړي چې بیرته امریکا ته ستون شي او دغه ډیپلوماټیکې شخړې ته د پای ټکی کېښودل شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ترهګرۍ د تورونو له امله د برونسن محاکمه کېدل غندلی دي. ګڼو رسنیو د زیارت یا پنځم په ورځ راپور ورکړی چې د ټرمپ اداره په دې اړه له ترکیې سره یوې موافقې ته رسیدلې چې لمخې به یې د ترکیې په وړاندې ځینې بندیزونه نرم شي او انقره به د برونسن پر ضد له ځینو تورونو تیره شي. واشنگتن د برونسن د خوشی کېدو په اړه په احتیاط سره خوشبیني څرګندوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د شروع یا چهارشنبې په ورځ وویل زه ډیر هیله من یم چې له ډیر وخت تیرېدو مخکې به پادری برونسن او د هغه میرمن امریکا ته ستنه شي. د راپورونو له مخې پامپیو د برونسن د خوشی کېدو په اړه لانقارې سره د پردې تر شا په ډیرو خبرو کې ښکیل و. خو د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې هیدر نوورډ رسنیو ته وویل چې دوی له داسې کوم تړون څخه نه دي خبر. دا وایي زه هیله لرم چې له اوږ زنډ پرته به برونسن او د هغه میرمن امریکا ته راوګرځي. دا به د امریکا او د ترکیې په اړیکو کې یو مهم ګام وي. موږ به دغې مسالې ته سبا په غور سره ګورو. هغې زیاته کړه د امریکا د سفارت چارواکي به د برونسن په ملاتړ د جمعې د ورځې د محکمې په اورېدنه کې ګډون ولري. د برونسن د خوشی کېدو په درشل کې داسې ښکاري چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان کوښښ کوي په دې اړه له کومې پرېکړې څخه ځان ګوښه وساتي. اردوغان د نهه یا سې شنبې په ورځ وویل زه د ترکیې ولسمشر یم، خو زه هم باید د محکمې پرېکړه ومنم که هغه هر ډول پرېکړه وي، بلکې ټولې ښکېلې غاړې باید د محکمې پرېکړې ته غاړه کېږدي. اردوغان د برونسن د محکمه کېدو د بهیر په سر کې ځای درلود چې له امله یې له واشنگتن سره د ترکیې اړیکې خرابې شوې. دغه امریکایي پادری د ترهګرۍ او جاسوسۍ د تورونو له امله له 15 کاله د بند له سزا سره مخ دی. سرانوالان په برونسن باندې تور لګوي چې د امریکا میشتي ترکی مذهبي مشر فتح الله ګولن د پلویانو ملاتړ یې کاوه. په فاتولا ګولان باندې په ترکیه کې د 2014 کال د ناکامې کودتا تور دی. په انډریو برونسن باندې دا تور هم دی چې د کوردستان له بلتون غوښتونکو ډلې یا پی کی کی سره یې هم مرسته کوله. واشنگټن دا تورونه بې بنسټه بولي او په انقره باندې تور پورې کوي چې یو سیاسي کس یې برمته کړی دی. ټرمپ په اګست کې د برونسن د محاکمې له امله ترکیې ته د سوداګریزو لوړو ټکسونو سپېړه ورکړه چې له امله یې د ترکیې پولي واحد لیره هم وغورځېده. اردوغان په غبرګون کې په واشنگټن باندې تور پورې کړ چې د ترکیې پر ضد یې اقتصادي جګړه پیل کړې. د امریکا او ترکیې ترمنځ د اړیکو له خرابوالي سره سره د ناټو دغو دوو غړو هیوادونو په سوریه کې له یو بل سره خپلې همکارۍ ته دوام ورکړی. انقره په دې وروستیو کې ویلي چې دغه همکاري لا نوره هم زیاته شوې ده. د جمعې په ورځ د برونسن د خوشې کېدو د خبر او په ترکیه د امریکا د نورو بندیزونو د لرې کېدو له خبرونو سره د ترکیې لیرې ارزښت بیرته په ښه کېدو شوی.
د نن نورلس کال وړاندې د پاکستان پوځي ډیکټیټر پرویز مشرف یا پوځي مشر چې د هغې وخت کمو هغه واک په خپل لاس کې واخیست، یو جمهوري حکومت یې ختم کړ او دغه جمهوري حکومت د ختمېدو وروسته نوموړي په څو میاشتو کې دننه د انتخاباتو کولو ژمنې د قام سره وکړي او دغسې د پاکستان په تاریخ کې وړاندې هم پوځي امیرانو د واک اختیار په لاس کې د اخستو سو میاشتو کې د انتخاباتو کولو ژمنې کړې وي او یو هم دغه خپل ژمنې سرته نه وي رسولي او دغه شان پرویز مشرف هم هغه خپل وعده پوره نه کړه او بیا وروستو تر لسو کالو پورې په خپل واک پاتې شو. د دغه نن نولس کاله پوره کیږي. د اکتوبر 12مه نیټه وه، په کال 1999 کې دغه واقعه شوې وه. موږ سره پیر زبیر صاحب دا وخت په سټوډیو کې ناست دی، د هغې په دغه دغه باندې به موږ سره تفصیل شریکوي. نو پیر صاحب تاسو سره کله کو
بخیر.
پیر صاحب، د پرویز مشرف د واک 19 کاله پوره کیږي او بیا 9 کاله دغه د واک په دغه موده کې د ملک دننه چې څه شوي دي او دغه چې کم پورته کړی شوي ګامونه دغه دا وخت کې چې کم قام ته نتیجې را مخې ته کړې دي او بالخصوص د پښتنو په خاوره باندې موږ خبره کوو چې الته کې دغه د واک په موده کې کم کارونه شوي، دغه تر اوسه پورې پښتانه د یو قسم له دغه د مصیبتونو سره مخ دي او مخ کړیو. په دغه باندې که تاسو زمونږ اوریدونکو ته وایي چې د پرویز مشرف د واک موده کې راتلل، واک ته راتلل او بیا وروستو چې دغه په دغه کې کم غټ غټ داسې کارونه شوي،
نو غټ کارونه خو ځي اول خدا و چې د یو منتخب حکومت انور شریف هغه ختم کو او چې یو مونږ ګورو نو هغه سلسله اوسه پورې انور شریف بیا وزیر اعظم نه لري شو، په دې وجه لري شو چې دې کله حکومت کې راغی نو د مشرف باندې هغه مقدمه وچلوله او هغه مقدمه په چلولو د فوج سره بیا حالات خراب شو او هغه نه پس بیا د بل یو ښکار وکړو هغه د فوج باندې د نیوکې وکړې چې دا ترهرګرو سره چې کوم تاسو مرسته دا ختمه کوي. نو ډان لیکس والا سټوري ورته ګوري اوس د عدالت ته پیش کیږي، هغه صحافي سره چې چا دا رپورټ کړی و ډان والا، نو دا خو اندرونی هغه بیلنس چې کومو سویل او سویلین او ملټری هغه د فوج په هغه کې لاړو پرله کې لاړو او اوسه پورې فوج تاسو ګوري هغه ښکاره خو حکومت نه کوي، خو داسې ویل کیږي چې کوم اهم فیصلې دي اسپیشلی چې کوم خارجه پالیسی ده هغه د فوج په لار کې ده، امنیت چې کومه پالیسی ده اندرونی او بیرونی هغه فوج په لار کې ده او فوج به مخکې لکه مشرف په شان ښکاره راتلل، اوس پر ښکاره هغوی ته ضرورت نشته او په شان حکومت کوي.
تاسو نه پیر صاحب، زما پوښتنه همدغه وه چې دا سیول چې کوم ده لکه غیر پوځي مارشل لا او یو هغه مارشل لا چې پای کې پوز خپل مطلب هغې نه خپل غرازي او واک اختیار په لاس کې اخلي، دې کې فرق څه دی؟
نو دې کې دې فرق دا دی چې یو خو وي لکه څنګه چې فوج راشي چې کوم جرنیل دی هغه لکه نواز شریف سره وکړل، دیونی و دروری اونی و شابا شریف پر ٹی وی سٹیشن ایک قبضہ اکڑا پا ہر یو جکوم ادارے دی پارلیمنٹ گیرا او کو او حکومت تلاس کے واقعستو او پی سی او اعلانی او کو او عدلیات اویل ججستا چتا سو حلف واق لے بیا سرا حلف واق لے نو اگر یو خکارا حکومت فوج راشی او حکومت سنبال کی دوم چکوم طریقہ دا اگر دا چی خکارا نرازی خو ہر سا اگر کوی چکوم دی کول غواری نو اگر دی زرداری پر ٹیم کم کول زرداری کوشش وکړو. اول اول زرداری چې کوم آرڈر هغه دا و چې آی ایس آی دی انٹری منسٹری لاندې کې که تاسو ته یاد دي، نو هغه په دوم ورځې هغه آرڈر واپس واخیستو، ولې چې دباو پر شو. بیا دی اسامہ بن لادن چې کومه کیسه وشوه چې دی په اپټآباد کې ملاو شو، بیا دوی تر موقع وه چې اوس فوج را لاندې کوي، بیا دوی کوشش وکړو، نو هغه میمو گیټ ورپسې راوباسو حسین حقانی والا هغه، نو دغسې نواز شریف بیا کوشش وکړو، مسنگ وزیر ڈان والا چې کومه سٹوری وه خو هغه بیا ناکامه شو. نو اوس فوج ګورې، فوج ته پته ده چې ښکارا راتلل دوی په مفاد کې هم نه دي، ولې چې فوج چې کوم امیج دی هغه خرابیږي، بل دنیا یې نه مني، یو دنیا هم یو فوجی ډیکټیټر په دې اسپیشلی پاکستان
بل پیر صاحب لکه زمونږ اوریدونکو ته به دا خبره واضح کړو چې دنیا نه مني، دا غي مطلب دار چې د پاکستان سره دنیا لین دین خپل ختم کړي،
لین ختم کړي، او وایي چې ډیکټیټر دی دلته جمهوریت حکومتونه دي
او ته او د پاکستان خپل دننه چې کوم پیداوار دی پاغي باندې انحصار نشی کې دی، لکه د پاکستان د نیمې زیات سیزونه د بهر ناراضي د خوراک دي، که د ښاک دي، که د ښاک هغه ختميږي،
هر څه ختميږي. نو د سره اوس بیا دوی سو وکړه چې د په لګور عمران خان حکومت دوی وي چې بس ټیک دی، مونږ میډیا مونږ خپل کنټرول کې دا، عدلیه مونږ خپل کنټرول کې دا، عمران خان پارٹی ته کلاو میدان ورکو چا غوی وګټي. اوس ګر عمران خان چې کابل ته سوک زی شامت کړی شي، نو اول دوی ته فوج بریفینګ ورکړي چې تب سکه سم نه وای، او دغه سه چې سرتم زه هند سره تعلق دی، امریکای سره تعلق دی، نو دا ټول اوس فوج په کنټرول کې دی. بظاهر ټول دنیا ته دا ښکاری چې دا خو عمران خان دی، یو ډېر سلیبریټي کسو، او شاه محمود قریشی نورم سیویلین ور سره دی، سیاسي هغه لري، هیستری لري، هغه کشه اوس لاړو خو کوي څه فوج کوي. دومه چې کوم مین خبره ده، مشرف ټیم هغه د پاکستان ته چې کوم صدر ټرمپ وایي ټګي او دروغ، دا ټګي او دروغ پاکستان خلکو سره، امریکای سره، او اسپیشلی پښتنو سره دا پرویز مشرف شروع کړیو، د دې ترهرګری د جنگ په نوم یو ډېر
قبایلو ته لومړی پوزم دغه په واقع د نظر درې کې
د به فوج دا سه ولې غلو چې د به التتلو امریکای ته دلته چې کله د فوج ولې غلو د دلته جارج بوش سره میټینګ او پاغ ورس، نو هغه هم ډېر وته چې دغه وزیرستان ته په عمر فوج نه دی تللی، د ولېګل ډېر تکړه سړی دی، وزیرستان ته به چې دی راغی هلته به کسان را لېږل، هغوی ته به ویل چې مونږ دلته په دې راغلی چې مونږ تاسو امریکې نه بچ کو. نو دا یو ډبل ګیم د شروع کو، او هغه ډبل ګیم کې دا ګوره په زراوې پښتانه مړه شو او لا مري لګیا دي، طالبان یو کس نه د مړکو نه ونیو، او دین علاوه د چې کوم دی دا جنگ چې کوم د امریکای په پیسو کولو د تبه کوالیشن سپورت فند پیسې ورتل، نور ډیر بلین
ملټری سپورت فند
ورتل، هغه بده دنیا ته به دا خودل چې مونږ ترګر نسو یا وژنو، خو هغه به نه، دی په پښتنو علاقې نیولې، هغه به قبضه کولې، او په هغه کې به هغه لوبې کولې چې کوم مونږ وینو چې لګیا دي پښتانه ورکیږي، لګیا دي بې درکه شوي دي، عدالت په 50,000 کورونه تاسو خبره کوي تش په جنوبي وزیر افغانستان کې ډنګ شوی دی، او هغه کورونه چې په کروڑ کروڑ روپې پورې قیمت او دوی ته 1,000,000 روپې ورکوي چې په 1,000,000 تاسو دا کورونه اوس جوړ کړئ. نو مقصد دا دی چې د مشرف کومې پالیسي، او مشرف اوس ناست دی هغه کاره وایي، دا خبرې زه نه کوم په خپله وایي چې او ما به طالبان په دې کول چې ما به افغانستان په خلاف دوی استعمالول.
بل پیر صاحب، د پاکستان دننه د انصاف او د احتساب دی وخت کې چې لکه کوم سیاسي مشران رانیول کېږي دغې سره روان دي، عام هغه خلک چې د کرپشن په تورونو کې دي هغې رانیول کېږي، بیا خلک دا پوښتنه هم کوي چې مشرف خپله آئین سرغړونه کړې وه، آئین خلاف ورزي یې کړې وه، آئین یې مات کړی، یو وار نه سو سو وار یې مات کړی، په هغې کې په هغه باندې د قتلونو هم مقدمې جوړې دي، تر اوسه هغه نه نیول کېږي. نو د مشرف دې وخت کې په دې حکومت کې نه نیول کېده، دا هم یو غټه پوښتنه ده.
دا غټه پوښتنه ده. اوس نو ما تاسو څنګه وایي چې نواز شریف فوج سره حالات بیا هم په دې خبرې وران شول چې دوی ورته وویل فوج ورته وویل چې مشرف نه لاس وباسه، خو دوی نه پرېښودو، د باندې مقدمې وچلولې، مونږ ولیدل خلاص شو. اوس لاړ دو چیف جسټس په خپله وایي چې هغه کمانډو چې د بډېر غورې کولې اوس یېرې نه پاکستان خپل ملک ته نشي راتلې. نو دا تش مشرف نه دی، ګورې مشرف باندې لاس اچول داسې دي لکه فوج باندې لاس اچول، مشرف ته سزا داسې ورکول دي لکه فوج ته سزا ورکوي. نو که فرض کنن دا یو تا مثال کې خودو چې یو ډیکټیټر چې کوم آئین وران کړی او چې کوم غلطې پالیسۍ وچلولې، ډبل ګیمونه یې وکړل خپل خلکو سره، خپل ملک سره، او ټول دنیا سره، که هغه ته سزا ورکړې نو بیا خو
به آئین ماتولو تر ټولو چې کمه سزا ده هم قتل دی، هغه
پانسی ده. بالکل. نو هغه شی که فرض کړه دوی وکړو، نو سبا به خو بیا ګورې ډېر زیات کسان دي چې هغوی داسې کړي دي. نو دوی یو دا مثال نه جوړول غواړي چې سر ته به پاکستان کې یو فوجي امیر ته هم سزا ملاو شي، دې پر دا لکه مشرف دا نه چې مشرف یو په خپل ذاتی پر دومره مضبوط سړی دی، دومره طاقتور سړی دی، تاسو کلاس نه، دا د یو ادارې هغه ریپرزینټ کوي، او هغه اداره د فوج، او په فوج باندې تاسو ته پته ده نسو خبرې کولی شي، نغمه تنقید روا دی عدلیه سره. نو نن سبا عدلیه، فوج او یو داسې حکومت چې هغه فوج راوستی دی یو ځای دی، نو مشرف ته سزا ورکول خو سره سوچم څوک نشي کولی، او چې کله پورې مشرف ته سزا نه وي ملاو، نو مطلب دا دی چې په مستقبل کې به هم دغه سي فوجي ډکټیټران هغوی به راځي، هغوی به آئین هم هغه کوي خرابوي ورانوي به، او حکومت سره به هم او ملک سره به هم لوبي کوي، خو دا دې څوک به ورته ویلی نشي. نو دا مشرف چې کوم هغه دی کومې پالیسۍ وې د چې کوم دورو هغه نه پاکستان اوسه پورې نه دی راوتلی.
ډېره مننه پیر صاحب تاسې.
ډېره مننه،
ډېره مننه.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. د خبره خلکو سره غږیږو.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پرابو چې تاسو یې مهم بولئ.
د خپل کار شروع کړ او اوس یې ودا
ټویټر @VOADiva، فیسبوک VOADiva.
په پاکستان کې د اقتصادي ستونزو زور بل اخر د عوام یا د اولس څخه وزي، او دغه اولس لخوا احتجاجي مظاهره شروع شوې دي. د پیښور څخه دغه سي مظاهره حال تاسو ته د ډیور اډیو خبريال صادق قاسم شاه په خپل لپاره وړاندې کوي.
ګرانو اوریدونکو، دا وخت پیښور پر سلب مخامخ د عوامي نېشنل پارټۍ مشران، لیډران، کارکونان راغلي دي. دوی احتجاج کوي. تاسو پته نه کو سردار حسین بابک صاحب دی، د پارټۍ صوبایي جنرال سیکرټر دی. تاسو پته نه کو د دې احتجاج مقصد سونه؟
بالکل، دا احتجاج نن پټوله صوبه کې دی. دا چې کومه ډیره زیاته ګرانی او بیا ټیکسونه هغه کې چې سورې اضافه شو یا نوې ټیکسونه ولګېدو، او یا یو معاشي قتلیام روان دی، یو معاشي افراتفری روانه ده، او دغه په ځبانی پټول ملک کې بو چې دې ډایرک اگر هغه په عوامو باندې راغې، ترانسپورټرانو باندې راغې، دکاندارانو باندې راغې، کسانانو باندې راغې، عام خلکو باندې راغې، او نو پویږي چې دا په کم سمت باندې دا مرکزی حکومت روان دی. حقیقت دا دی چې دا ډیر جاته د خفغان خبره ده، دا ډیر جاته د حیرانتیا خبره ده چې په 50 تورو کې دننه دننه دا ملک چې دی، د ملک اقتصاد چې دی، هغه بالکل لاندې سطح باندې روان دی. او چونکه دلته مخکنه مشکلات مسلې او خلق مهنګایي برداشت کول نشي، دا د مهنګایي دا نوې بوچ دي، نوې حکومت په دې خلکو راوستو، نو دا بالکل د برداشت نه بهر خبره ده. او د خلکو आवाज من نن هغه حکمرانانو ته رسو، غیت دا ریکوست کو چې دا عوامو دشمنه چې کومه پیسلې دی کړی چې دا واپس والی.
ساکب چمکنی صاحب، تاسو چې خبره کولې شو د احتجاج سره، تاسو څه وکړئ؟ سوشي خلک هغه مر نه دراغلی چې څومره پکار دي، خلک دومره نه راغلی. وای
یو خدا خبره ده چې خلک ځکه نه راغی چې مونږه کال دې د پاره نو ور کړی چې ټول خلک روکاګو، چې کله د پارٹی طرف نه حکم شي چې کال وکړي ټول روکو، بیا به ان شاء الله خلک مړي. دویم، پاکستان کې جی یو بل ټرند روان دی. پاکستان کې ټرند دا دی چې څومره زیات خلک وغي دومره غي لاندې اسمبلی، اوس خلکو کې هغه حص پاتې نه شو، خلکو کې دومره هغه وسې پاتې نه شو، دومره انرژي پاتې نه شو چې هغه پاسې و په دغه کې وسره. زما خو خیال دی چې په دې احتجاج سره دومره وشي کنه چې دا نور آی ایم ایف پروګرام نه پسې کوم دی، ټیکسونه ایډ کوي، ډیویلویشن به کوي، انفلیشن به زیاتیږي، چې کم از کم دا هغې سره چې کم از کم دومره شي کنه چې هغې ته بندو تړو نو هم به ډېره شي، ډېر هغه به هم ډېره زیاته شي.
تاسو سوای د احتجاجونو سره به دا به رنگ راوړي؟
ها بالکل جی، سیاسي خلک هم خپل احتجاج همدغه سي ریکارډ کوي، او هغه حکومت په دې مجبوره کوي چې هغه عوامي فیصله وکړي. او زما خیال دی چې انټرنیشنل چې کوم ادارې دي هغه هم د دې په ماضي کې چې کوم د عمران خان یا د تحریک انصاف کوم موقف وو، اغا دا آی ایم ایف په حواله او دا ټیرریزم په حواله او په ملک دا ادارو په حواله هغه بالکل یو ټرن واغشتو، نو هغه هم کنفیوز دي دا هغه په وجه نن په ملک ډالر کمزې ته لاړو، ګرانی کمزې ته لاړه، او انسرټنټی چې کوم زیاته شو.
زما ملک نسیم نوم دی، او په خور ضلع د ان پی صدرم.
نن چې کوم احتجاج مونږ کړی دی کته حکومت عمدہ سے پری دی چې مہنگائی راولی راولی عوام نه روزی پاٹھیانی سیاسی پاٹھیانی نه روزی نو هغه به بار بار دا مہنگائی نور بڑھاوی نو دې دپاره مونږ راوتیو د غریب عوامو دپاره راوتیو چې دا مہنگائی نور غریب نشي برداشت کولی.
بیا افتخار حسین صاحب تاسو دلته نن احتجاج کوئ د مہنگائی خلاف تاسو یو نور سیاسي جماعتونو له موقع ورکړی شو تاسو ته مخکې موقع ملاو شوی هم دی دا قرضونه دا مالی مسلې د نن ورځې نه دی تاسو بس څه کړی وات ډیفرنت
ګوره یو د عمران دی او د دې شاته چې کوم استابلیشمنت دا غي په پروپاګاندا کې پکای چې خلک رانه شي مخکې قرضې خشته کېدنې پاکستان چې جوړ دی قرضې علي دا دړم به ځل نه دی د پاکستان جوړېدو سره قرض روانه د خپل ملک روانو ملک چلېدو قرضې په پړده کې وي د قرضو د ورکولو مطلب چې سیستم او اوس خو داسې ځای ته خبره لاړه چې په د خلکو اعتبار شته نه نو خلک قرضې ورکوي نه او ځکه چې کوم دی نو تیل اسمان سره خبرې کوي ځکه چې کوم دی نو نن مهنګۍ شوه لهذا قرضې ټول وشتي دي خو دا موجوده حکومت بې اعتباره دی په ده باندې د ملګرو اعتبار نشته د قوم اعتبار نشته.
ګرانو کتونکو او اوریدونکو وایس اف امریکا ډیوا ټی وی یو ساته خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه خوږی په خیبر پښتونخوا کې شامل شوی وو ضلعو کې د مرکزی حکومت لخوا د کال په سر د سلیری شراب روپو منصوبو کې د پیسو ورکولو عمل د ځنډ ښکار شوی چې لوجې تر نیمای زیات روانې پروژې چې دي نو هغه په ځای ودرېدلې. په دې اړه یو تفصیلي رپورټ د ډیوا خبریال ابراهیم شنواری ناورو.
د قبایلی سیمو د پرمختیا فنډونو اختیار په اړه د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت او فاټا سیکټریټ ترمنځ راپورته شوی جنجال لوجې د تیرو څلورو میاشتو راهیسې د سیمې د پاره ځانګړي کړی شوي څلرویشت اربو روپو د کالیزه پرمختیا پلان تر اوسه نه دی اعلان شوی. د کومې لوجې چې په وو واړه قبایلي ضلعو کې رواني ګڼ شمېر زړې د پرمختیا پروژې یا خو بیخي ودرولی شوي او یا پرې د کار رفتار ډېر کم شوی دی. د معلوماتو له مخه د کالیزه پلان منظورۍ په اورنۍ څلور میاشتو کې د پرمختیا کل رقم څلورمه برخه تر د سپتمبر ځای ټیکیداران ته د زیاتره روانو زړو سکیمونو ترسره کولو او یو څه برخه نوې پروژو شروع کولو لپاره ورکولی شي او سخ کال امکان وو چې تر سپتمبر به قریبا پنځه نیم یا شپږ ارب روپۍ ورکړی شي. خو چونکې د سیمې د پرمختیا دغه پلان د صوبایي حکومت ګورنر هاوس او فاټا سیکټریټ ترمنځ د اختیار په اړه منځته راغلي جنجال له وجې نه دی منظور کړی شوی نو ځکه فنډونه هم نه دي ریلیز کړی شوي. د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا سره انضمام نه وړاندې به د فاټا سیکټریټ په غوښتنه د صوبایي ګورنر اړخ د دغه پلان منظوري ورکولای شو خو د انضمام نه پس د قانون مطابق دغه اختیار اوس د صوبي وزیر اعلی ته منتقل شوی چا چې تر اوسه په دغه اړه کومې غونډه قدر هم نه درابللې. د صوبایي حکومت د دغه رویې په حق له د خیبر ضلع باډل سره تعلق لرونکي یو حکومتي ټیکیدار هاشم خان یې چې دې سره نه یوازې دوی د مالیم زیانونو سره مخ شوي بلکې ورسره د انضمام نه پس د سیمې د پرمختیا په اړه د دوی توقعات هم کم شوي. د هاشم خان په وینا د دوی د بیا بیا رجوع کول او غوښتن نه پس صوبایي حکومت اول دوی ته د 3 اکتوبر بیا د 10 اکتوبر او اوس یې ورله د 14 اکتوبر وعده ورکړي چې دغه نیټې نه پس به د پرمختیا پلان منظورولو سره سم دوی له فنډونه هم ورکولای شي. خو ولې بل اړخ ته یو بل حکومتي ټیکیدار ګل احمد غوښتنه کوي چې باید دغه اختیار د تر څه وخته هم د صوبایي ګورنر او فاټا سیکریټ سره وساتلی شي.
متاثر اسکول وران دے اسپتال وران دے چکم لگ دے چھوڑی کی اہم بیا دوبارہ بند شول.
د دغه ټیکدارانو په وینا فقط په خیبر ضلع کې تر یو نیم سو پورې لوی د پرمختیا پروژې متاثره شوي او په ګرد قبایلي علاقو کې د دوی په وینا تر 60% پورې د پرمختیا ستومونه چې پکې د سکورونو او صحت مرکزونو جوړول، امنیتي پوستې تعمیرول، د چخات د اوبو او د بجلی د رسد سکیمونه او د اوبو خور او نور د زراعت سره تړلي سکیمونه متاثره شوي. په خپله فاټا سیکریټ هم خواهشمنه ده چې کم از کم سخت کال دغه د 30 ارب روپو د مصرف اختیار هغوی له ورکړی شي، خو د معلوماتو له مخه صوبایي حکومت د فاټا سیکریټ دغه دریز منون ته تیار نه دی او اوس امکان څرګندولی شي چې د زمینی انتخابونو نه پس به په دغه مهمه شخړه څه حتمی فیصله وکړی شي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
د خیبر پختونخوا بجوړ ضلع چې کوم هم د پرمختیايي کارونو وروسته پاتې ده، دغه سیمې د پرمختیايي کارونو په حق لبانې د ډیور اډیو خبریال عرفان الله تاسو تفصیل وړاندې کوي.
ویل کېږي چې د یو سیمې په ترقۍ کې سړکونه لوی کردار لوبوي او سړکونه د سیمې د ترقۍ ړومبی ګام ګڼلی شي، خو ولې یو خوا که د باجوړ ضلع سړکونه په سیمه کې څو کاله وړاندې شوي د توندلارو پر ضد د پوځي عملیاتو پر مهال تباه شوي وو، نو بلخوا د ارنګ چې د باجوړ یوه پر امنه سیمه ده او قریبا 400,000 نفره آبادی لري، په دې 20مه صدۍ پرمختلونکي دور کې هم د ژوند د بنیادي اسانتیاو ترڅنګ کندو کپرو سړکونو د سیمې د اولس ستونزې یو په دوه کړې دي او کله چې باران وشي نو بیا دغه سړکونه د یو خوړ منظر پیش کوي. د سیمې اولس ډیوراډیو او ټی وی ته ویل دي دا سیمه چې د کوز دیر د سر خار ته ملګری سه هم لګیدلې ده او دوی مریضان هم ته ملګری اسپتال ته وړي، خو چې کله ته ملګری اسپتال ته ورسي نو مریضان دومره خراب شوي وي چې په ته ملګری اسپتال کې نه قبلوي او بیا یې پیښور تاری پر کړي. دوی وویل
بیمار کا د ته ملګری نه راوخلو نو دلته په 4 غنټې کې را رسوي، چرا رسیم بیا ته واپس اغسته سیریس په ته ملګری کې بین علی به وي زی پیښور ته وسی. نو د روډ په باره کې زمونږ روډ ډیر انتهایی خراب دی او ډیر پاسمنده علاقه زمونږ د پاتې ده د حکومت د طرفه.
د بیماری په حالت کې دا خبره ده زمونږ یو بیمار دلته کې کم دی هغه په یو طب باندې بیماری او هغه مرد په دې روډ باندې ته مرګر ته ایمرجنسی تر سو هغه دی وژن هغه کم دی نو ختم شوی.
د باجوړ نه تر ظلم پل تیملګره پورې دغه سړک 6.5 کیلومتره دی، خو ولې دغه سړک د سیمې اولس د لوی عذاب سره مخ کړی دی او یو ځایي اوسیدونکی احمد وایي د ښار نه د تیملګرې پورې دا سړک ټول خراب دی او حکومت دې اړخ ته کومه پاملرنه نه ده کړې. دی وویل
ښار نه والا د تیملګرې پورې ټول خراب دی، موږ ته ډېر زیات تکلیف دی د روډ د لاس نه او حکومت زمنګ په دې روډ باندې عمل درآمد نه کوي.
په دې اړه مو چې کلا د اسسټنټ کمشنر ناوګي سب ډیویژن انور الحق نه او پختل نو هغه را ته په جواب کې وویل چې د سیمې سړکونو ټینډر شوه دی، خو د الیکشن کمیشن د پابندۍ لوجې پرې کار بند شوی وو او اوس به په واپس کار روان شي. دی وویل
او کوم چې الیکشن ترو کوم پابندۍ الیکشن کمیشن لګولې واغه اوس ختمه ده، اوس پراپر ټینډر هم کیږي، کوم چې ګورنمنت سکیمونه واغه هم روان یو نوې بم کیږي او چې څومره نارمل حالت نارمل روټین کې چې کوم کار و اب اوس او روانم دی، اوس روانم دی، صدا سي دغه نشته چې یاره اوس پابندۍ شته یا سو قد قدغن پی.
په باجوړ ضلع کې 2 سب ډیویژنې او 8 تحصیلونه دي، خو ولې تر اوسه پورې په سرکاري پنډونو کې نه خو انتظامی چارواکو او نه منتخب د قومي اسمبلی غړو د دې سیمې پرمختګ کارونو ته کومه پاملرنه کړې ده. عرفان الله جان، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو او ټی وی باجوړ.
تاسو مونږ په ټولنیزو وبپاڼو هم سره لې شئ، فیسبوک POA ډیوا، Twitter @VOADiva, Instagram @VOADiva, and for YouTube @VOADiva News.
درمنو کتنکو او اوریدونکو وایس اف امریکا ډیوا ټی وی دا یو ساته خبرونه خبری خبرونه هم دی ځای کې پای ته رسیدلی. سو شیبو کې به شپه په خیر پروګرام شروع شي او زموږ همکار محمد کریم بارکوال به د دې قربه وي د دې یو ساته خبری خبرونه وړاندې کولو کې تکنیکی رښتته موږ سره پروډوسر و وکیل خان دوی ته ډېره مننه وایو او هم دې سره زما وشلی
او زاش پاکومن
تاسو نه اجازه غواړو ته خوده
پام.